فقط څلور ساعت خالی مونږ سالنګ کې مزل کو کنه یو ساعت لار ده سالنګ مونږ خالی سړک خراب ده فکر څلور ساعت مزل کو سالنګ کې د قندوز لار شپږ ساعت لار ده مونږ لس ساعت کو دا سړک خراب ده کنه پنځه ساعت شپږ ساعت کې موټر راځي
د موټر چلوونکو په وینا پر افغانستان د طالبانو لوبیا ځلې واکمنې دوه ورسته هر ورځ پاکستان ته لډبر اسکرو ډکه سلګونه لارې د سالنګ لارې تک را تک کوي چې لامل یې دغه مهمه ترانزیټي او سوداګری زلار کندو کپرک شوې ده. پنځه څلوېښت کلن اکرام الدین چې له شل کالو راهیسې د بغلان کابل ترمنځ موټر چلوي وایي
د دوشین لار خرابه ده عین ته چاریکارو پورې ډېره خرابه ده چې بیخي به اندازه د جمهوریت وخت کې لږ زره ښه وه بربري موټر دي دا چکله او ټیلر چې دي دا اکثره باعث کېږي چې لار هم بندېږي دوی بندوي مثال بلا سراځي په کې یا سالنګو کې کندې دي مخکې ترانسپورټ د جمهوریت په وخت کې درې سوه روپۍ اوس ترانسپورټ موږ نه اخلي یوولس سوه یوولس نیم سوه ترانسپورټ اخلو خو یو روپۍ په ترانسپورټ باندې دوی خل خرچنه کې اوس فایده مې والا
دی یو شمیر خلکو په خبره د سالنګ لار د مسافرو پر وړاندې پر لوی درد سر بدله شوې ده ځکه د ژمي په موسم کې د خټو او د اوړي په موسم کې د خاور او دوړو له وجې دوی په اسانۍ سره تګ راتک نشي کولای د کندوز یو اوسیدونکي سید رحمان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
زه خپله د کندوز اوس زما کابل خواته دا سړکونه کې نه ډیر خراب دي دونه مشکلات دي چې بس هر مسافر ډیر په تکلیف وي او موږ د امارت اسلامي صدا غواړو چې دا سړک غم وخوري جوړ کړي چې ټول مسلمانان ته یو سہولت برابر شي
د تخار یو اوسیدونکی محمد کریم هم لورته ستونزې شکایت کوي
مردم بسیار به جنجال گرفتار از دت بین تونل به در یک تعداد مریض
د سالنگونو لار زخت زیات خراب ده زکه د سړک خرابوالی او د لاري بندوالی لامل د تګ راتک پر مهال د پاخ عمر خلق ناروغان امیدوار خزي او ماشومان ان د مرګ لګواغ سره مخ کیږي
سره لډیرو هڅه ونه توانیدلو چې په دې اړه د افغانستان د ټولګټو چارو وزارت د چارواکو نظر هم را واخلو
نیما نړۍ
اکثر دمیان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
دکان کریمر ټول په پور ورکړی د شپږ میاشتې فاو کارونه چې دی ټول سټاف دی س کار مختل دي د سمې مې خپل ماشينان کوټې یو سم کار مې ودروم
سیدا غزنیوال داسې سوداګر میرمنده چې په کاری چاپیریال کې ډېر ستونزې ګاللې خو بیا یې هم ماته نه منله او مخ پر وړاندې روانه وه خو اوس غزنیوال وایي دا چې نړۍ افغان میرمنو ته شا کړي او حاکم نظام هم د دوی د کار پر وړاندې شته ستونزې نه حلوي دې ته اړه شوی چې د یو څه مودې لپاره خپله سوداګري پرېږدي بلخوا بیا اکثره ښځې په دې باور دي چې د ستونزو له وجې د کار او سوداګرۍ پرېښودل د حل لاره نه ده
کاملا عقب نشینی وکړي نو بیا هم دا د خزو په ګټه نه دي نو دغه تجارتونه د غلیک درآمد هم چې دوی لري د هیڅ درآمد نه ډیر خدي
درنو دوستانو د طالبانو لوبیا واکمنې رئیس جونی او میرمنې په دې تمش په ورځ تیروي چې دوی ته به د زده کړې او کار زمينه بیا برابر شي خو په خبره د هرې ورځې په تیریدل سره دا چې دوی له پامل ویږي هلې مړاوي کیږي اکثره میرمنې داسې انګیري چې نور د دوی لپاره د رڼا څرک نشته سید غزنیوال هغه سوداګر میرمن ده چې له کوچنیوالي څخه د ژوند هسکې او ژورې تجربه کړي کار کړی او په مخ کې پرتو ستونزو ته نه ده تسلیم شوی خو نوموړی وایي چې د افغانستان وروستي سیاسي بدلون ستړی کړه دا د پخوا په څیر سهار تر بیګا له خپلو شاګردانو سره افغاني جامې جوړوي خو په اونۍ کې یوه جوړه هم څوک نه ورناخلي ځکه د ډیری خلکو کار په ټپه ولاړ دی پیسې نه لري چې افغاني جامې واخلي لاغلی غزنیوال څخه مو پوښتلی چې له افغاني جامو پرته د کومو شیانو سوداګري کوله
همدغه افغاني کالي او د جیولري د سکولونه دي همداسې چپانې سرپتلونه یي همدا رقم کمیسونه شي
همداسې راته ویلی سي چې په پایل کې دیوالي وغوښتله چې لاسي ګنډلو ته مخه کړي او د دې سوداګري یا تجارت وکړي
په دې خاطر چې اول ما آنلاین کار شروع کړی و نو غوښتم چې شخصي کاروبار شروع کړم نو همدغه کار مې شروع کړ او مخه مې کړې ورته او افغاني کالي چې دي همدغه کلتور همدغه کالي ما ډېر خوښ و
سیده جانې یو شمیر میرمنو چې تاسو په څیر باندې مخکې کار کاوه کله چې رژیم بدل سه او د دوی عاید کم سه نو خپل کار یې بالکل پرېښود چې اوس حتی د موټر کرایه نه لري د داسې خوړلنو پاک لدې راته وایه تا څه لیدلی دي
په بلکل داسې ډېرې پېښېسته ځینې مېرمنې د اوس هغوی کار هم کوي د دوکان کرایه هم په تاوان دي او همداسې د خپل د لارې کرایه نه لري نور مصارف دي د کور د اولادونو نو دا ډېرې همداسې ستونزې شته
د تاسو په نظر سختۍ ته تسلیمېدل ښه دي او که مقاومت ورسره کول نو دا خو افغانستان د په کار کې خامخا بدلون راځي
نه بلکې له سختۍ سره مقابله کول ضرور دي په دې خاطر چې له دینه نورې سختۍ هم تېرې کړې دي او باید دې لپاره مبارزه وکړو
داسې راته ویلی سي چې لږه وخته طالبان بیا واک ته رسېدلي په کار کې د څومره تغییر راغلی
کار کې ډېر تغییر راغلی دی اوس د دوکان کرایه ما ټول په پور ورکړې ده شپږ میاشتې او کارونه چې دي ټول سټاف دي هېڅ کار مخته نه ځي
ژوند کې د څومره تغییر راغلی له اقتصادي اړخه
یعنې 80% تغییرات راغلي منفي
څه رقم ژوند خپل مخ کې بیا له دوو تغییراتو سره
بس نو مبارزه کوو همداسې مخته ځي
تر اوس خو به د کار بیخي په ټپه نه وي درولی چې وایي نور کار نه کوم ځکه ګټه نه شته
داسې تصمیم لرم راتلونکي کې په دې خاطر د شپږ میاشتې قرارداد ما ورځ په دوکان کې نو تصمیم لرم چې خپل ماشینان کور ته یوسم او همدلته کار مې ودروم
نو بیا به څنګه کېږي مثلا کورنۍ ستونزې د اقتصاد له پلوه
بس له هغه نه ښه دی چې تاوان کېږي په هغه کار کې هماغه اوس یې مخې ونیسم ښه دی په خاطر چې د برق اوبه راځي راباندې همداسې دوکان کرایه ده او نور مسایل
داسې فکر دې کړی و چې یو وخت کې به داسې یو وضعیت سره ته مخ کېږي چې خپل کار به پرېږدي
نه هېڅکله نه
له رواني اړخه څومره بد تاثیر یې در باندې کړی دې وضعیت
ډېر زیات بلکې ټول ورځ په د فکر کې وم چې کار به مې څنګه شي د دوکان کارونه مې ټول په ټپه ولاړ دي او هلته کومه موسې اخیسته هماغه هغه خلک چې هغوی مې باور نه شي کولی چې دا به څومره وخت ورته موږ ورسې سو پېښتر چې د لارې دغه ځینې مشکلات هم څه دي ګمرات په برخه کې نو ځکه
څه پلان لري آینده لپاره
آینده لپاره د پلان لرم چې څه وخت لپاره دمه وکړم او بیا بېرته خپل کارونه په ښه پلان سره او مثبت انرژي باندې بېرته بیا پیل کړم
څومره که دوه راتوې په شوق او علاقه دا کار شروع کړی و
په دې شوق په خاطر زه وخت مکتب کې او معلم هم دا کار آنلاین توګه شروع کړ او سم چې ته زه کار خپل دروم نو هم دا آنلاین توګه د ما کار روان وي خو د سې دوکان یا مرکزی دوکان زه د سې مشخص آدرس نه لرم هم د کوم دوکان کې زه اوسم د دوکان به ممکن زه پرېږدم
د ورډګو اوسونکو مارینا د خپل دوستانو کیسه کوي وای چې د کورنۍ نفقه ورلغړې ده د دسکاولونو او چپلیو سوداګری کوله د طالبانو لره تا ګروسته د دوکان کرایه هم نشوي پوره کولای اوس اړه شوې ده چې کار پریک دي سره لدی چې بلایت هم نلري هغه وای
وخت کې د نړۍ جمهوریت سقوط وکړ د چپلې او د دسکاولو تجارت لار الله نو کله چې جمهوریت سقوط شو لا هغه د ارز ولا چپل کاروبار بند کا نو دغه ته مخ هغه خپل کور ټول درآمد خپل د دغه تجارت مخینه ورکاوله خپل ټول مصارف یې کوم کرایه او د کور او کوم د ډاکټر ته غوښته چې نو تر کومه وخت چې د کار وخت سم وکړه کله چې د طالبان غلي د کار سقوط شو دی یو هغه بیچاره دومره احتیاج ده چې خپل اساس ډاکټر پیسې نشي ورکوي د کور پیسې نشي ورکوي په میاشتو میاشتو باندې قرضدار ده د خزو مشکلات به خو حل دي ځکه چې په مخکنی داور کې موږ په انقلاب چې وایې ما هر څو یم په وکه د ډېر کورانه خپل سرپرستان له سره ورکړې دي او خپل ټول سرپرستی د کور د خزو دی غوړې شوې ده نو په وسنۍ وخت کې چې د خزو ته هیڅ کوم حق نه ورکول کېږي اجازه نه لري چې یا تحصیل وکړي یا کوم کاروبار وکړي وسنۍ که نو خزه ډیر احتیاج شوی دي خصوصا هم هغه خزه چې د کور سرپرستان وي دغه به خي به حد وضعیت خراب ده هم نشي کولای چې خپل د خپل حکومت ماشومان چې د اعتماد ور دي غوړي دغه سرپرستی په غاړه باندې واخلي او هغه خپل کوم مجبوریت نه هغه چې لري دې پوره کوي
میرمن ندیمه چې په ټولنیزو رسنیو کې په ککی مشهوره ده او تل په افغاني جامو کې لیدل کیږي، وایي د دې کالیو په اغوستلو سره یو خپل کلتور ژوندی ساتي، بل غواړي د دې جامو د رانیولو پیسې د افغان سوداګرو میرمنو لاسته ورشي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي چې د میرمنو کار په تیره بیا سوداګري چې په اړه برخه کې وي، ښځو، کورنۍ او ټولنې ته مهم نه بلکې ضرورت دی.
ی ضرورت یو خو ایمونگ رواج ده که ژنده کیږي او افغانستان کې په خزنې او وطن دستور ژندای ده ښځو کور نه، او دویم ښځې ته دانی نفقه پیدا کیږي، مړۍ پیدا کیږي، روزي پیدا کیږي، او سوال نه وځي، ځان خرڅول نه وځي. دا کور چې ښځه کې دینه نوره خارج کې جلکۍ او خولي اول زه خولم بیا بله، او چې ښځې ته روزي پیدا کیږي دلته ډېری کونډې دي، د یو شکلو کې ډېر ظلم شوه ده په افغانستان ښځو نه، جلکیو نه، په وړکو نه، سړی نه، او دا کومې کونډې چې دي چې ځای مړ ده یا میړه مړ ده، دا کور چې وکي دي ته روزي پیدا کیږي، پوکه حلاله روزي پیدا کیږي. دا خو باید مونږ تشویق کو دا خزی دیغه ته.
تاسو ډیرای وخت په افغانی جامو کې لیدل کیږي، دا ولې علت راته وایي؟
دا مونږ وطن خدي خو ډیره کډرمنی دی کنه، او دانی یو خزه ډیر وخت خولي چې د جوړوي مو ولا کا سر په خلصيږي، یو چې د خطي جوړوي بیا ای خوشحالي دا احساس کوم چې زی د پیسې چې د زویر کوم د خزي روزي ته ورسي، د اولاد ته ورسي، دانی دی خپل ضرورت پوره کوي، زه خود خوشحالي احساس کوم، او بل خپل رواج می ستم په افتخار يم چې زه د افغانستان يم، زه د وطن يم، ځکه چې زه ویلی وایم چې زه وطن يم، چې وطن ته می خیر نه رسي. مونږ ته سی باید مبارزه وکړو د خپل واج وسوتو د مونږ خاطر ډیزاین خاصه په ډول ولایتو کې د لوس کور وکي د چاینټ نو خولي کپی کوي بیرته مونږ خرڅوي ماشيني چې زه چې د لباس کم زه د بلې خزي قادر کم ای بلې خزي ذات سوت بی خزی تا روزی بکوا تو سی چی گونده خپل رمو که تا پیفتیه ای چی مو خز جنده دو ای خزی لس افغانستان رواج دستور جنده دا خز چی دار قربان که مونگ رواج خوخ دو.
یو شمیر اغا خزی چی امداغ شایان جوره ای دوی سوداگری که ایوز یو دول گیله لری وی بازار نستا خلق پیسی نلری نرازی داغ شایان ناخلی مونگ دی دوکان کران سپورا کولی نوزک دا کار پریگ دو تاسو سوایت پدی اکلا
خبرداری دو فرشته خوری چې اوس د سانکشن چې دی د خارج طرف انټرنیشنل کمیټي د ډیر غټ توان د خزو تولو د خزې د چې د انټرنیشنل کمیټي چې ای ک یورپین یون دا ک یونیسف دا ک امریکا دا لندن دا خصوصا کینیډا کینیډا نه میاز رپو دا باد دا دی چې دا غا سانکشن کړی دی کنه د خزو ته ډیر غټ توان رسول دا ځکه چې والا بو خزې خپل مول خارج ته وبسلو اوس نشي وبسلا دا ویلې خزه مول نه خرڅيږي دا غ وطن کې کور نشته دا خو بندیز رغواله ده سیاست سره مون خزې ګډي کړی دی اوله خارج به د مونږ حکومت تجارت لرم زه ختی نشم وبسای ډیر وطنونه مون مول نه خلیشت افغانستان کې اوسېږي خدای به په قهر کا کړ کا ز ګټه کونډي ته کم ګټه خزي ته کم دا رقم حالات مونږ وطن دې سخت یو شکل ظلم او بل ظلم ده او دا توان ته پیږي څوک کی خوري دا غ خزه غلبي تشي خزي ته خود خزي چې مول خرڅ نه کی ویلي جوړ کی ز خپل واسي پر کوشش کم خوري چې وای خلم لیکن زه خو کوټه خط نشم دکواله مونږ باید د انټرنیشنل کمیټي د ځوانون افغانستان کې چې د خارج وطنو کې وسیږي دا باید خپل عقل په کور وچوي دی باید خپل وطن خزو مول خولي مبارزه ته وکی ځکه چې د سیاست وی موږ خزو غریبونو پر روزي څه اړه لري
بله
به چې خزو زون وسیږي یا زون مړ کی یا زون خارج کی د به ګونګور څوک شو او لته روزي سری پیدا کی زه خو نه دا کور وکی لیکن چې ته روزي نه لري ته وړي کوړ ک جوړي پلو دی مری سرچ په کاټ کې میړه دی مړوي زایدي چرسیوي لیوار دی ظالمي بیکور وي نو ته تشه کې د دې راي حال د ټول دنیا چې په افغانستان لا کېادو ا داغه دی خازي مونږ وطن خازي زموور دی ا دی خازي مول چې نه خرڅيږي دا یو غاټه وجادو
بهر میشته وګمې ساده چې په افغانستان کې د کورونو خرڅلاو کوي وای د خدو سوداګری کې کوچنی هم وی په ډیر څه ځکه ارزي چې دوی په خپلو پښو درېږي. کله چې میرمنې په خپلو پښو ولاړې وي، د ژوند له ستونزو سره کمې مخ کېږي. هغه په افغان ښځو غږ کوي چې دوی تل سختې ورځې په بریالیتوب سره تیرې کړي دي، اوس دې هم ستونزو ته اوږه ورکړي او د کار د پرېښودلو پر ځای د مقاومت وکړي. که نن نه وي، سبا حتماً برای د دوی دی. لاغلی سادات سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
په یو مملکت کې دغه واړه تجارتونه د خلکو دپاره ډېر زیات ارزښت لري او همچنان د حکومتونو دپاره هم ارزښت لري، ځکه چې خلک چې یا ښځې چې دغه واړه تجارتونه دوی شروع کوي، نو حداقل دوی په خپلو پښو ودرېږي او ورو ورو دغه واړه تجارتونو نه غټ تجارتونه جوړېږي چې بیا هغه حکومتونو ته هم ډېره ګټه رسوي. د دې ارزښت په یو مملکت کې واقعا ډېر زیات دی او په خصوص د اقتصاد په برخه کې ډېر زیات ارزښت لري.
په دې وروستیو کې یو شمېر هغه مېرمنې چې دوی به سوداګري کوله، اکثره ښځې وې چې دوی لاسي ګنډل شوي شیان خرڅول او بیا یې بازار ته عرضه کول، یا به مېرمنې راتلې دوی اخیستل. دوی له خپل کار نه لاس اخیستی ده او ځینې چې لا هم کار کوي لاس اخلي، ځکه دوی وایي چې په دې کې نور ګټه نشته، څوک یې نه اخلي، حتی د دوکان کرایه نشي پوره کولی. په دې عقل تاسو څه وایي؟
بعد تحولاتو نه د افغانستان اقتصاد ډېر یعنی ټیټ راغی. کله چې اقتصاد ټیټېږي نو د ټولو خلکو اقتصاد ټیټېږي، نو په هغه وخت کې تجارتونه هم رو رو د منځ ځي او یا تجارتونه هم کمیږي. نو کله چې دغه واړه تجارتونه هغوی خریدار ونه لري، نو دا واضح خبره ده چې دغه تجارتونه د منځ ځي. خلک اقتصاد ډېر ټیټ شوی، خلک نشي کولی که دوی تجارت هم وکړي، خلک د دوی نه اخیستلی نشي. هغه قیمتونه چې مخکې خلک دوی ته ورکولو، نو دوی ته باتمن یو ګټه پکې پاتې کېدل. مګر متاسفانه اوس که دوی هغه مصرفونه په تجارت باندې کوي، مثلا دغه لاسي کارونه مونږ په نظر کې ونیسو، نو دوی په هغې باندې زحمت وباسي، خلک کار کوي، دوی مجبور دي چې هغه خلکو ته هم پیسې ورکړي چې د هغوی نه دا اخلي. نو په هغه قیمت چې دوی غواړي خرڅ کړي، په هغه قیمت نه خرڅېږي. او حتی د خارجیانو رفت آمد هم اوس افغانستان کې ډېر نشته دی چې هغوی ځان دپاره واخلي. بل دا چې لارې چارې نشته دوی ته چې دوی هغه خپل تولیدات چې لري، یا لاسي کارونه چې دوی شته دي، یا نور تجارتونه دوی چې لري چې نور مملکتونو ته یې ولیږي، یا نور مملکتونه نور دغه نږدې همسایه ملکونو ته حتی دوی نشي لیږلی. نو همدغه یې وجه ده چې رو رو دغه تجارتونه د منځ ځي او اقتصاد سره هماغومره چې اقتصاد ټیټېږي، نو د تجارتي سطح هم ټیټ راځي او رو رو د منځ ځي، چې دا به ډېر زیات په خصوص هغه ښځې چې په دې برخه کې کار کول، نو د هغوی ژوند ته یوه غټه ضربه ده، د هغوی آینده ته یوه غټه ضربه ده، ځکه چې د هغوی درآمد فقط او فقط همدغه د دوی واړه تجارتونه وو.
میرمن سادات، لکه څنګه چې خلک وایي له بعد مرغه افغانستان یو مرد سالاره هېواد دی، کله چې له میرمنو نه دغه سوداګري مخ اخیستل کېږي، دوی نشي کولی په خپلو پښو باندې ودرېږي، کورنۍ ته څومره ضربه ده، د دوی ژوند په کور کې څومره تریخېږي، څومره دوی په عامه خبره بل ته احتیاجېږي.
څرنګه چې ټولو ته معلومه ده، ښځې همیشه د نارینه وو د تاثیر لاندې وي، همیشه مخکې د دې نه که هم دوی تجارتونه هم که لرل، که په هره سویه په افغانستان کې ښځه کار کوي او یا په هره سویه چې دوی وي، بیا هم د نارینه وو د لاس لاندې دي، بیا هم د هر کار دپاره هغوی د نارینه وو نه اجازه اخیستل، تاوتریخو ورسره کېدل، د هغوی ژوندونه د هغوی په خپل زړه نه، هغوی بیا هم یعنی په یو قید کې وو، د یو تاریخ نه یو تاریخ قید کو، مگر بیا هم یو حد پورې دوی درآمد درلودل چې حد اقل هغه نارینه ته احتیاج نه و. مگر اوس کله چې کاملا د دوی هغه درآمد بند شو او دوی 100% ډیپندنت دی خپل نارینه و پورې، نو دا واضح خبره ده چې په کورنۍ ژوند کې هم د دوی تاوتریخوالی زیاتېږي، ځکه چې ښځې ضرورت لري، ښځې هم په خپله ضرورت لري، او هغه ضرورتونه چې یو ښځه چې کار کوي او هغه خپل ضرورتونه ټول پوره کوي، نو کله چې هغه بیکاره شي، واضح خبره ده چې یو نفر نارینه که کور کې وي، هر څونه څونه به کار وکړي، یو نفر هر څونه چې کار وکړي هغه د کور خرچه شاید برابر کی، اما نور د هغه فوق العاده ژوند چې هغه ښځه چې تجارت کول او یا خپل درآمد لرل، نو د دوو کسانو درآمد چې په یو کور کې خرچه ورکوي، نو د یو نفر په درآمد باندې هغه خرچه نه ورکول کیږي. همدغه دی چې اقتصاد د فامیلونه هم ټیټ راځي، تاوتریخوالی هم زیاتیږي، او په دې کې فامیلي ژوندونه هم متاسفانه خرابیږي.
بله، که تاسو له ځان نه کیسره ته وکړئ چې مثلا خپل کله چې بازار ته ځئ، هلته ګورئ چې دوکاندار هم یو میرمن وي او هغه سوداګر هم یو ښځه وي چې دا جنس راوړی، څومره ځان راحت احساسوئ او کوم څم چې په کار دي په آرامه یې اخیستلی سئ؟
په خصوص د افغانستان په جامعه کې واقعا کله چې ښځې دوکانداران وي، نو ښځې ډېره په آرامه کولی شي چې د هغوی نه خریداري وکړي. ډېر نارینه دي چې خپلو ښځو ته دا اجازه ډېر نه ورکوي چې بازار ته لاړ شي، مثلا یو دوکاندار سره دوی ډیر بحث وکړي په یو څه چې هغوی اخلي، د هغې قیمت باندې بحث وکړي، د هغې کیفیت باندې بحث وکړي. نو یو د دې طرف نه هم ښځې هغه وخت کې آزاد، ځکه چې خریدار هم ښځه وه او فروشنده هم ښځه وه، نو دوی ډیر په اسانه کولی شو چې بحث وکړي، په اسانه کولی شو چې دوی قیمت مثلا هغې سره برابر کړي په څه قیمت یې غوښتل. یا مثلا ډیر شی هغه شیونه دي چې د نارینه نه شي اخیستلی ښځې، حتی جرأت د دې نه کوي چې نارینه ته ووایي چې دغه څه زموږ ضرورت دی، تاسو سره شته که نشته. مګر د یو ښځې نه ډېر په اسانه دوی کولی شو چې پوښتنه وکړي چې د دوی څه په کار دي. دا واضح خبره ده چې ښځې کله چې د ښځو نه خریداري کولو، نو ډېر ورته غټ سهولت او ډېر په آرامه کولی شي چې خپل خریداري وکړي.
بله، که در تو وای آیا کوم وخت تاسو خپل کوچنی یا لوی سوداګری تجارت کړی دی؟
تجارت په برخه کې مې ډیر علاقه لرم. کله چې افغانستان کې وم، د کورونو اخیستل او خرڅول سر شوق مې ډیر زیات و. کله کله دغه کورونه اخیستل او بیرته به مې خرڅول، مګر په دې برخه کې هم زه یوازې نه وم، فامیل ما سره کومک کول. البته
څومره د خپل کار کې راحت وي او احساس د خوشحالۍ دی کوو چې تاسو داسې یو کار کوئ چې نارینه هم هغه کار کوي تاسو هم کوئ، یعنی تاسو په منځ کې څه فرق نشته؟
که رښتیا تاسو ته ووایم، ښځه هغه کمی پیسې هم که خپل د حلال کمایي له لارې نه لاسته راوړي، نو هغه ډېر خوشحالي ورته ورکوي. هغه کمایي چې خپله ښځه لري، هغه پیسې چې په خپله ښځه لاسته راوړي، هغه که یو روپۍ هم وي، هغه ډېر زیات ارزښت لري، هغه ډېر زیات خوشحالي لري. یعنی باورم کېږي ډېر کارونه دي چې انسان ډېر ګټه ورنه نشي اخیستلی د پیسو، مګر هغه تجارتونه، واړه تجارتونه چې کم درآمد هم وي، انسان ته ډېر خوشحالي ورکوي. حتی بعض اوقات کله چې ما خپل ځمکه خرڅوله یا خپل کور مې خرڅوله، او ما حسابوله چې ما ته مثلا 15,000 یا 10,000 په دې کې پاتې شو، هغه رښتیا خبره ما ته ډېر زیات خوشحالي ورکوله. او هغې ته ما بیا پلان سنجولو چې اوس دغه 10,000 چې ما په دې کې فایده کړی څه یو کار وکړم چې به هغه کې زما بیا ګټه وي. یعنی انسان د یو طرف نه ګټه کوي او د بل طرف نه فعالیت زیاتېږي، هغوی ته نوې فکرونه پیدا کیږي، هغې ته نوې پلانونه هغه سنجوي تر څو شي کولی چې د خپل تجارت ته وده ورکړي، خپل فامیل سره هم کومک شي او خپل ځان سره هم.
بله، میرمن سادات، د آخري پوښتنې په توګه غواړم دا وپوښتم چې هغو میرمنو ته چې دوی سوداګري شروع کړې وه، دوی ډېرې ښې مخکې تللې، دوی ځان ته خپل عاید درلوده، مګر نن یو ډول مایوسه دي، فکر کوي چې نور دا کار نشي کولای ځکه بازار نشته، تاسو څه ډاډ ورکوئ؟
که دغه واړه تجارتونه هم ودرئ، خزې او کاملا گیو اپ وکړي او یا هم کاملا عقب نشینی وکړي، نو بیا هم دا د خزو په ګټه نه دي، ځکه چې یعنی د کورونو نه هغوی کولی شي چې کار وکړي. اوس د سوشل میډیا زمانه ده، نو هغوی کولی شي د سوشل میډیا د لارې نه خپل تجارتونو ته دوام ورکړي. البته واتساپ شته دی، فیسبوکونه شته دی، دوی ډېر په اسانۍ کولای شي چې مارکیټینګ کې خپل تجارتونه ته، حتی داخل د افغانستان کې نه، حتی بیرون د افغانستان هم دوی کولای شي چې خپل تجارتونه ته وده ورکړي. بیا هم دغه تحولات سره زه پوهیږم چې ډېر زیات مشکلات سره مخ دي د افغانستان ښځې، اما که دوی ګیو اپ وکړي، نو دغه تجارتونه دغه لږ درآمد هم چې دوی لري، د هیڅ درآمد نه ډېر ښه دی، نو دغه لږ درآمد هم دوی باندې بندیږي او دوی به کاملا یعنی بیکاره شي او بیا هم ډېرو ستونزو سره به مخ شي.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
مننه ستاسو نه.
درنو دوستانو په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 44 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری. اساسی او بشری حقوق. د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوردونکو یو بلې خبرونې ته مبارکلی کوم. په دې خبرونه کې په حاکم نظام باندې د ولس د حقوقو پاک خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې د حقوقي چارو څېړونکو سبحان الله مصبا په پیل کې خو ډیره زیاته مننه مصبا صاحب چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې د ولس حقوق په حاکم نظام باندې څه کېدلی سي. البته حقوق خو ډیر زیات دي که موږ او تاسو غو حياتي حقوقو ته راسو چې یو څوک چې په یو ولس باندې حاکمیت کوي د حکومت ادعا کوي خپل خلکو ته کوم شاین باید آماده کړي.
ډیره زیاته مهرباني. دا چې خبر دا چې کله موږ د دولت تعریف ترازو دولت کې درې عمده عناصر دي چې هغه خلک دي او دغه خلک باندې د حاکمیت موضوع ده او د قلمرو موضوع ده. دغه دوه کلمې یو خلک بل حاکمیت. دغه خلک حق لري چې یو سلسله امتیازات باید ورکړل شي د حاکمیت په مقابل کې او مکلفیت داده چې تابع شي د دولت حاکمیت ته. د اندغه په اساس باندې نظامونه تعریف شیویدی دموکراسی نظام ده، دیکتاتوری نظام ده، مثلا شاهی ده و استبداد ده. هر نظام چی بوسی، هر نظام که اسلامی نظام با سیستم چی شمول چی تقریبا او 50 هواد دنیا پسطح اسلامی هوادونو دی دوی وگردو لپار حقوق به نظر نیولی دی. پندقه اساس افغانستان هم په مختلف و اساسی قوانینو که دا موارد به نظر که نیولی دی. البته که په اساسی قانون که یا حق به نظر که نموسی ولی لازم ده چی اغا باید وارد کل چی اغا امده حقوق دی امنیت حق ده، یعنی په دی مانا چه جوند باید خوندی ووسی، آزادی ورتوار کل چی و پا مسئولیت که ووسی، عدالت ته د لاسرسی عمومي حق ده او د ښې حکومتداری حق ده. دا په ټوله کې د اندغو حقوقو د ترویج لپاره د درې ګونو قواو بحث مسله مطرح شوې ده چې قوې په دریو بخشو تقسیمیږي. عدالت د لاسرسی د قانون د حاکمیت دغه رقم اجرایه قوه هغه کم خدمات چې د قانون په چوکاټ کې و مقننه قوه مثلا قوانین وضع کی کلکت اختصاصی راشو دی حق لپاره بیانو دی برابری لحق نشرو، یعنی چه طول نارینه و خزینه به طوله که طول برابر حق نه استفاده و کی دی جوند حق یا اساسی حق ده، دی جوند دی حق ترسنگ دی عدالت دی راسترسی پوری مربوط حقوق دی لکه دی نشکنجی مدافع وکیل شتون او دی تورت و قانونیت دی چه یا جرم که کیگی باید قانونی و گرفتار نشی به خپل سر مجازات تعقیب داشایان نشی برات زمه مثلا نسبی حالت ده. دیده تر سنگ سیاسی مشارکت که دی حق موضوع ده، یا کس حق نریشی دی خپل تاین سرنوشت که سیاسی مشارکت دسی و که چیا خپل رای و کارم یا همزان کاندیدی. همدغه رقم سیاسی احزاب و فعالیت تظاهرات و دی جمعیتون و اجتماعی سازمانون و جوری دل دی حق دی محرمیت دی مراسلات و مکاتبات ده. او دیده تر سنگ دی مثلا مسکن حق ده چی مسکن باید مسئول نووسی، ملکیت حق ده چه مسئول نووسی، ده تحصیل حق ده، ده کار حق ده، ده یوی چولن پا توگه به اجتماع که وسیدلو حق ده. پا طوله که نظام ده طول و مزایاونه ده استفاده کول، دا خپل هغه حقوق دی چه په هر حالت که ولو که اساسی قانون شتون ولری، ولو که یو نظام شتون ولری که اونه لری، پراته لدغ حقوق و دی اعاده نه دیر سخته ده چه یاد حاکمیت وکرشی، دیر سخته ده چه خلق جوندو کی.
بله، یو خو مصباح صاحب دی تاس خپل مسلکی برخه ده چه دی حقوق پاک معلومات لری موسر خبری که وی بل تاس یو دی ولس وگره یسته دی ولس پا منز که تاس جوند کری. رازو وسنی نظام تا دا کمی خبری چه تاسو یادی کرلی، آیا وسنی نظام دی افغانستان خلکو تور کرده؟
نه، ټول خبر هم دلته ده. د منګه جنگ د وسنی نظام سره په همدغه کې ده. چې شته حاکمه ډله کله چې په قدرت ورسېدله اول خو د دې دغه جګړه له حقوقي اړخه موږ یو مدونه اساسي قانون چې په ساده او الفاظو لیکل شوی و او په ټول ستاندردونو د شریعت له لحاظه او د موضوع قوانینو او د ضرورتونو پر بنسټ جوړ شوی نظام و. او دا نظام په ډېرو پیسو په ډېرو قربانیانو په ډېرو سختیو باندې را جوړ شو. خو کله چې طالبان حاکمیت ته ورسېدل دوی په لومړي قدم کې د دغه ټول نظام د له منځه بود ډېر حده پورې ستونزې ورته پیدا کړلې. اساسی قانون تعلیق حالت که راوسته یعنی په خپل سیستم په خپل نظام مشکل ندور بده مشکل په خلکو کې و چې اپیرو کې فساد و حاکمیت قانون نه و عدالت نه و جنگ سالاران ولی اگه بل بس و ولی کمونگا ده سیراش و بس و کچی در اساسی قانون چه یو سلو دوش بیت ماده در لدی لعوال ماده در یو سلو دوش بیت ماده پوری هر مورد چه ذکر شده و حقا ده یو نظام ده و دولت لپاره یو ضروری مورد و نو وست کلا چه دا شای نول تندرد اساسی چه اساسی قانون ده دا لمنز اولار نو وست خو دوی سعی ده وست خو دوی وایی چه منگا هر تکو او په ظاهری توګه ځکه چې موږ نظام هم چې ده د سل کاله د قانونیت تجربه لرو دغه په ټیټه سطحه باندې چې په دولتونو کې چاري دي دا ټول په قانوني سیستم مختزي او مجبور دي چې کوم حاکم دي که نور ادارات دي کار وکړي. خو اوس مسله دا ده چې اساسي خبره چې په اساسي قانون کې ده شتون نه لري او یو تضمین شتون نه لري. نو چې تضمین نه وي اوس که هر غړی د طالبانو لوړپوري راشي او هر څومره خبرې وکړي یو خو افغانان دي چې هلته دننه دي هغوی خو هسې اسیران دي هغوی خو مجبور دي چې هر شي ته ووایي. مګر یو په نړیواله سطحه د اعتبار موضوع ده نورو ته. نو خلاصه و اینه شو چه کم حقوق چه افغانان باید ولدی اغه حقوق خوشنه سره چه وست دیر محدود شوی دی پا دی که لکه دی بیان دی آزاده حق پا دی که دی مسکن دی مسئولیت دی عدالت تا دی راست رسی دی تحصیل دی کار خصوصا دی خضو دی برابری او دی تور تا حقوق سخت لخطر سره مخامخ دی محدودیت پی وزا شوی دی محرومیتون را منستا شوی دی او دا سنزی جوری گی سنزی جوری کردی دی
لکه چنگه چی تاس پخپل خبرو که اشاره وکرلا آم خلکم کلچ دا کم کسان چی پا افغانستان که وسیده لی دی او دوی ل آزادی را دوسره تماس نیولای دا حقون زای سوی دی او رست تربل نور زایی که گی دی میرمن و حق زای سوی دی زدکر برخه که دی کار برخه که حتی دی کند و میرمن و حق زای سوی میرنو تا قو دوی اخیست اغور بانده بانده وست نور کول که گی حقون او رست تربل زایی که گی کلتی دی طالبان و مسئول و چارواکو سر خبری که وینا مونگ دی جوری دو پالت که یو بیرت هر تسمی گی هر تجوری گی وقت ضرورت لری او بلخوا دی خلکو حقون تر پولندی که گی دغه څومره وقدی را منسته کولی سی په ولس کې او فاصله نورم دی ولس او دی حکومت زیاتیږي
لازم شی دی حکومت لپاره خدماتی او هغه اصلي عنصر چې دولت را منسته کیږي خلک دی نو خلکو ته چې خدمات نه ورزی طبعا د خلکو په منځ کې کرکه را منسته کیږي فاصله را منسته کیږي او دار د ژوندو په منځ کې را به اعتباري د نظام په مقابل کې راځي دوی په حقوقي چوکاټ کې نه دي برابر د حقوقي چوکاټ یا په حقوقي چوکاټ کې د یو کار کړل او په اخلاقي لحاظ یا دا چې مثلا غیر له دینه کیږي دی که عمده توفیر داده چه یو حقوقی قایده دی خپل تر شا اجرایوی زمانت لری چه بخپل با قانون که پر نظر کنی ولیده یو اغا مساوات را منسته که یه غده طولو اطاعت را منسته که اوس دوی که مثلا دقوادی که یک و دقوادی بندی که وفا و نیکی چوک براویسی مثلا یا دا کوم سافټار چې دا وسته چې امیرالمومنین په نامه یو څوک التناسته مثلا د دې تر شایداري سرپرستۍ ده په خپل د سرپرستۍ ادارې یو ډیر منفوره او زجر ورکوي چې استواله چې افغانان د واټه کال شاوخوا شول شي اندغه ځکه د اشرف غنی په حکومت کې منډه سرپرستۍ به ولاو اندغه کټو کوټه ستونزې نو د دې ټول وضعیت په کټو سره د دې خلکو د حقوق نقص کیږي نقص شوی دي تضمین ورته نشته ده طبعا د تضمین نشتون په مرور زمان باندې هغه به خصوصا افغانستان غوندې یو هیواد کې چې په څلوېښت کلو کې څومره نظامونه لاړل او راغلل په دې کې چک نشته چې دا نظام به هم همدغه سیل خطر سره خدای مکړه داسې مخامخ شي چې بیا به توان نه بیرته خلکو ته رسیږي نو خدا ده چې هغه څه چې یعنی زه غواړم په ډېر واضح دا بحث وکړم چې جمهوریت زه یو بې طرفه کسم از سیاسي بحث نه کوم جمهوریت د ما په مخ کې جوړ شو د اساسي قانون په چوکاټ کې انتخابات او د ټول دغه دغه سیاسي نهادونه چې ول اساسي نهادونه چې ول دا د ریګونو خواو په سطح باندې دا جوړ شول دا هر نهاد دا هر اداره چی جوړه شوی ده په خو ستاندردونو باندې جوړه شوی ده. دغه څومره کسان دغه نسلونه چې موږ په دغه شلو کلو کې زده کړې وکړلې بهر دننه، دا ټول ډېر ستره سرمایه وله. دوی دا ټول موارد لرې کړله او دا نظام یې یوازې ملایانو ته برکه په لاس کې. دا ملایان هغه به داسې خلک چې د دوی پران چې دا شل کاله ټول په غرونو کې تیر کړي، نو څنګه امکان لري چې او چا ټول عمر په زړه کې تیر کړي او هغه به راشي ورته داسې یو مسلکي بخش راولي؟ مسلکي کار ډېر سخت ده. مسلکي کار هیڅ څوک، یو څوک د انجینر د ډاکټر کار نه شي کوي، ډاکټر مثلا د یو حقوقو مثلا د یو معلم، بل هر څوک پوهېږي د خپل کار. دغه نظام دوی دومره ضرر ورته رسولی ده چې د دې په جوړېدو کې پرته له دې چې یو ستاندارد او منل شوی سیستم چې هغه خو د اساسي قانون نه بغیر امکان نه لري، چې هغه د رسمیت پیژندلو د مشروعیت لپاره راوستلو مسله ده، نوي دته مشکله ده چې دوی خلکو ته تضمین ورکړي. نو په همدې اساس باندې کوم ادعاوې چې خلک کوي، دا ادعاوې بالکل فضایي دي او د دې امکان شته ده چې د خلکو د حقوقو د نقص امکان کاملا شته، ادامه لري عملا، خصوصا دا ورزه تقابط خو له پخوانم دا یو جنجالي موضوع ده. ولی تاسو راشئ، نیم د ټولنې نه چې د ښځو د تعلیم موضوع ده، د کار موضوع ده، سیاسي لحاظ کې د قدرت تقسیم مسله ده، دا مسایل ډېر جدي دي. دا خو اوس بیرته د رسمیت نه پیژندلو موضوع ده. موږ خو دا اوس منځوي شوي، افغانستان کاملا منځوي ده، د ټولې نړۍ افغانستان خو هیڅ امکان نه لري چې د نړۍ سره روابط ونه لري او د مخ ته لاړ شي. دوی دا جدي و مسایل سره موږ مخامخ یو، او دا دوی ته دا اوس ښه فرصت ده چې په دې باندې کار وکړي، تکړه کسان بیرته متخصص کسان راولي، نظام په تعریف کې کار وکړي، او شته وضعیت له مسلکي لحاظه
منتقلی قبل دوه. تاسو په خپل خبرو کې به ډیر کې موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا و چې تاسو ویل چې اوسنۍ نظام له حقوقي چوکاټ څخه وتلی دی. آیا دغه کوم کسان چې پر راس کې دي، دوی واک لري، صلاحیت لري، په دې پوهیږي نه چې مونږ له حقوقي چوکاټ نه بهر یو؟ څوک پریدي نه چې حقوقي چوکاټ کې داخل سي؟ او که دوی په هر څه پوهیږي، ځان تیر باسي، خلک له افغانستان زړه توري کوي، تاسو په اند اصلي موضوع څه ده؟
د ما په اند دواړه خبرې دي. په جګ سطح باندې پیږي خلک، دای جیګ سطح خلک د دې لپاره چې په قدرت کې پات شي، اندغه یو سناریو یې طرح کړی. خو په ټیټه سطح باندې هغه کسانو چې وخت په بهر تیر کړی ده، خارونو کې نه ول، دوی په ان په غرو کې ول، یا جهاد چې دوی ورته وایي په دې کې مصروف ول، نو هغه خطاب نه پیږي. هغه په ارزښت نظامداري او د ټولو مسایلو باندې چې موږ سره مخامخ یو، هغه ته پیږي. نو ناپوهي ده، ناپوهي تر څنګه د دوی د مشرانو په قدرت کې د پات کېدو موضوع ده. دا ټول هغه موارد دي چې موږ په خوشنۍ سره باید وایو چې موږ دغه سناریو تکرار شوی سناریو د مجاهدینو په واسطه واری وشوله. تر اخره پورې په ځان پوه نه شو چې دا موږ څه وکړله. اوس دغه اشتباه کې دوی دا اوس روان دي، عملا دغه اشتباه کوي چې نظامي داسې برابر کړی ده چې ځکه دغه هر مورد ته چې موږ ورسره ضربه ورسره ولیدله، د کسانو د وتلو نه نیولې تر د نهادونو کې د منځه وړلو پورې او پټوله کې دې ضربه ټول ولستر رسیدي، او په شلو کلو کې په ډېر سختۍ باندې ډېر موارد کار وشو. دغه کارونه ټول دوی هېڅ کړل، هسې یو خوشي چای ته جوړ کړ. 50 کاله نور نیسي چې بیرته موږ حد اقل دی دوه کلو مخکې یا درې کلو مخکې د ساختاري لحاظ نه، البته د عمل کرد لحاظ نه، هغه حالت سره چې څو موږ رسیدو او هغه هغه یعنی ډېر وخت غواړي او ډېرې هڅې به غواړي. د دې بای به بیا د موږ وروسته نسلونه بای پرې کوي، او دې ته به مثلا تر څو چې موږ د اصلي کاروان ته رسیږو، لکه چې دغه اول جهان نه د امریکا به نه محاسبه کړو، اروپا به نه محاسبه کړو، دغه همسایه هېوادونه شاوخوا، تر څو چې هغه ته رسیږو، د موږ ډېر نسلونه به په دې کې قرباني ورکوي، ډېر کار به کوي، زحمت به باسي تر څو نظام راسم کړي.
یو بل موضوع هغه دا ده چې طالبان لکه څنګه چې اوس روان دي، په خپل فکر دوی ښه روان دي او همداسې به دوام ورکوي. پایله یې بیا هغه وه چې اکثره نړیوالې مرستې بندې سولې، کومې موسو چې خوارو غریب سره مرستې کولې اوس هغه مرستې نشته. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی، او البته څه موده وړاندې چې د تغذیې له اړخه افغانستان له جدي ګواښ سره مخ دی، او هیڅ ډول بدلون د طالبان حکومت په خپلو کړو وړو کې نه راولي. دغلته دوی څومره د عامو خلکو حقوق تر پښو لاندې کړل، خپله خود څه نه کوي، حتی نړیوالې مرستې پرې ودرولې.
گرچه دوی خوشنه سره پیبندی ویار کهی چې مثلا حتی په دروستیو کې چې د ملګرو ملتونو تصمیم سره دفتر کې هم دا ستونزه را پیدا کړله چې خزینه او کارمندان باندې فعالیت بند کړه، او په غیر دولتي نهادونو کې چې کم تر کمه 60,000 خزی موساتو کې کار کول، دغه تصامیم چې دوی ونیول چې مثلا خزینه له کاره بند کړلې پرته له دې چې کوم شرعي دلیل ولري منطقي تر شا وسي. دا واقعاً دا هغه سوال ده چې بالاخره دا وطن د ټولو وطن ده، او دا وطن کې خزینه حق لري، ټول اقوام حق لري په دې کې، او بقا د عدالت په تامینېدو کې، دا عدالت هغه وخت تامینېږي چې په ټولو مواردو کې ټولو ته د خپل حقوق ورسیږي. نو دا هغه پالیسیانې دي چې واقعا د خلکو د ما په شمول د اکثریت و افغانانو په اذهانو کې سوال پیدا کړی چې بالاخره د دې تر شا به منطق څه وي. موږ داسې یو غربت حالت کې یستو چې هغه د خبره نږدې ده چې لو لږې خلک مړ شي، او بیا دلته موږ داسې یو تعداد کسان له کار نه محرومو. دا واقعا ډېر غټ سوال ده، ځکه منطق خو ډېر عادي منطق هم دې ته جواب ورکوي چې ښځینه دم په کار یو مثلا ټول نجونې د مکتب ته ولاړې شي، هېڅ نوه شرعي مشکل نه پخوا و نه جمهوریت په وخت کې و پخوا، ځکه چې افغانان مسلمانان دي، دا مشکل حل کاملا. نو دا سوال شته، او د دې سوال په باره کې به دې هیله چې دوی دا جواب پیدا کړي. جواب څه؟ جواب هم شته ده، فقط عملو کې پرې باندې اجازه ورکړي.
بله، د وروستۍ پوښتنې په توګه که تاسو دا وپوښتو چې ولس ته تاسو څه وایئ، او حاکم نظام ته البته د خپرونې د موضوع په اړه چې د ولس د حقونو خوندیتوب ده، په دې هکله تاسو څه مشوره لرئ، تاسو څه ډاډګیرنه لرئ ولس ته او نظام ته څه ویل لرئ؟
طبعا ولس حق لري، او دا د حق یو اصل ده په حقوقو په عرف کې چې حق باید وغوښتل شي، ورکول یې معمولا سخته ده. نو ولس د دغه کوم حقوق چې موږ د برنامې په سر کې بحث وکړ، دغه ټول حقوقو نه برخورداره ده، دا د دوی اساسي او ذاتي حقوق دي چې خدای تعالی ورته ورکړي دي. د دې د غوښتنې لپاره دوی د وغواړي، او تر ټولو مهمه دا ده چې ولس د پوه شي د خپل په حقوقو باندې، فشار دې راولي، د ملایمان د مسجد نه نیولې تر والي و تر ولسوالو و تر رسنیو تر عامو وګړو، ټول د دې لپاره مبارزه وکړي. او دولت طبعا دولت خو په حقوقي لحاظ باندې د مکلفیت لري چې خدمات وړاندې کړي خلکو ته، ولس ته حقوق ورته په داسې رقم سره برابر کړي چې لازمه ده، ورته پرته له دې نه چې دا حقوق ورکړل شي یعنی بله لار نشته قطعا، هېڅ موږ بله حل لار نه لرو. که هر څومره ځو، که هر څومره کړېږو، نو دا کړېدل به بالاخره دغې نقطې ته رارسیږي چې هغه به دایي چې مثلا دوی به دا ولس غوښتنې بېرته مني، او دا حقوق ورته ورکوي، او دا ستونزې به حلوي.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوندي په سلامت اوسئ.
تاسو هم
درن دوستانو، دا ودی دی اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په حاکم نظام باندې د ولس د حقوقو په اړه خبرې وشولې، او لمک سره میلمه و د حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصباح. تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
موسم یہ بے مثال سمرا نرم سمرا پوست دے دامے خوستے دامے خوستے دامے خوستے دامے خوستے دامے خوستے دامے خوستے Oh, خلق دی زخت دیر خواگ دی نازا ولی اخت خولی دی تیر عزت من خلق دی شاو خو گدا کے تو پیر نلری قدر د مل ما پاس پلے ملری جڑی ماس دی کر لری او جڑ لری پیغلے ہم گو در لری او